دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شب آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه هم اوري خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم درنور دن کو زنزرانی یوسف زیم تاسو ته د وخت خبرونه اورئ د طالبانو حکومت د افغانستان د پکتیکا ولایت د برمل پولیس والی کې د پاکستان د هوایي ځواکونو د سیشن بي د ورځې نه وخت په بریدونو کې د تلفاتو پاړه ویلي چې په دغه بریدونو کې لک تر لګه 200 ملکی وګړي وژل شوی او 100 نور ټپيان شوی دي د طالبانو د حکومت بیان زبی الله مجاهد د چهارشنبه پر ورځ دسمبر 25 د فرانس پرس خبري ایجنسی ته ویلي چې تیر شپه د پکتیکا برمل ولسوالۍ په شینسترګیاډي سرزغمی الماستي او مرغی سیمو کې په څلورو ځایونو بمبار شوی لامل یې ټول 200 تنه وژل شوی دي زبی الله مجاهد ویلي اکثریت ماشومان او زنانه دي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې د چهارشنبه ورځ لغرمی روسته په کابل کې د پاکستان د سفارت شردافر احزار کو او د افغانستان د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ په سیمه کې د ډیورنت کرخه ته سیرمه د پاکستانی پوځي الوتکو د بمبار لامل ورته یو شدید احتجاج لیک وسپارو د طالبانو له خوا افغانستان کې په غیر دولتي ادارو کې د خزو په کار د بندیز د دویمي کلیسي په پوره کېدو سره هم مهاله دغه بندیز د غندنې په تړاو د نړیوالو خبرګونونو په لړ کې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شردافری کرینډکر هم ویلي چې دغه بندیز لامل د بشمیر خلکو ژوند سخت اغیزمن شوی دی په قطر کې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شردافری د چهارشنبه د ورځې نه وخته د اکسپټولنسي شبکه په افغانانو باندې دغه بندیز اغیزې ډیر سخت یادې کړې او په بشرپاله چارو کې د خزو په ګډون باندې ټینګار کړی دی کرینډکر ویلي دوه کال کېږي چې طالبانو په افغان میرمنو په نادولتي موسسې کې په کار کولو بندیز لګولې په دې موده کې د بشمیر خلکو ژوند سخت اغیزمن شوی د افغانستان لپاره د پاکستان د ځنګړي استاذي محمد صادق په مشرۍ یو پلاوی د طالبانو د حکومت د چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی دی محمد صادق چې د ځنګړي استاذي په توګه تازه بیا ګمارل شوی د سیشن بي پورس دسمبر سلی رښتمه د اکسپټولنس شبکې په خپل پاڼه لیکلی چې کابل ته د دوشنبه د ورځې نه وخته تر رسیدو په محل ورته د طالبانو د حکومت د لوړپوړو چارواکو له خوا هرکلی ویل شوی دی هغه لیکلی هغه د لنډمهاله افغان حکومت طالبانو حکومت د وزیرانو سره په مختلفو ساحو کې د دوه اړخیزو همکارۍ د پراخېدو او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ورورولۍ اړیکو ته د لا پرمختګ لپاره ګټورو او مانلرونکو لیدوکتنو ته سترګې په لار دی پاکستانی مقامات وايي دوه پاکستانی نیمه پوځي سرتیری د چهارشنبه پر دسمبر 25مه د سړک د غاړې په بمی چاودنې کې هغه مهال وژل شول چې د ښکار په وخت د قطر د شاهي کورنۍ د غړو ساتنه کوله د خلچ هوادونو د اشرافو د کورنۍ غړي چې د ښکار مینوال دي په هر جمی کې د پاکستان بلوچستان ایالت ته سفر کوي چې د بازانو څخه په استفاده د اهوبارا په نامه نایاب مرغان ونیسي دوه بلوچستاني چارواکو ویل چې یو کاروان چې د قطري شاهي کورنۍ غړي پکې شامل وو د دې ایالت د تربت خار بهر د ایران د پولینا یو سل لس کیلومتر للی سفر کوي چې چاودنه وشوه د روسي رسنۍ رپورت ورکړی چې د غهوا دی وی محکمې د سیشن بي پورس دسمبر سلی رښتمه یو امریکایي وګړی د جاسوسۍ په تور په 15 کلونو بند محکوم کو روسي پورسته وکړونه کې یو شمیر امریکایان او دوه ګونی تابعیت لرونکي وګړي نیولې او زنداني کړي دي یو شمیر دغه کسان د بندیانو په تبادله کې خوشی شوې دي د وال سټریټ جنرال امریکایي رسنۍ خبريال ایوان ګرګویچ د جولای په میاشت کې د جاسوسۍ په تور محکوم شو او د اگست په میاشت کې خوشی شو د روسي د ریانو وستي دولتي خبري ایجنسی رپورت ورکړی چې د مسکو خار محکمې د جین سیکټر په نوم سړی ته 15 کلونو بند سزا واوروله او یو مسافرونکو الوتکې چې د آذربایجان روسي ته روانه وه د چهارشنبه په ورځ دسمبر 25مه د قزاقستان اکتاو خار ته نږدې نسکور شوې ده په الوتکې کې 200 مسافر او 15 عمله سپارو قزاقستاني چارواکو ویلي چې دوه دشتنه ژوندۍ پاتې دي د دې الوتکې د پرزیدو په اړه چې د آذربایجان د هوایي شرکت لخوا چلول کیده یو نه تایید شوی ویډیو ښایي چې د پرزیدو لزایا تور لوګي پورته کیږي او هم داشان په وینون لړلي او ټپي شوی مسافر لیدل کیږي چې د الوتکې د وی جلا شوی ټوټې نه راوځي. او په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي سه شنبه دسمبر 23 په تهران کې د حماس په خوانی سیاسي مشر اسماعیل هنیه وجل کې دوه په حق له د اسرائیل اعتراف وغندو. امیر سید ایروانی د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په ولیک کې ویلي چې د اسرائیل رژیم د لومړي ځل لپاره د دې جنایت کولو باندې اعتراف کوي. د اسرائیل د دفاع وزیر اسرائیل 13 ورځ د لومړي ځل لپاره ومنله چې په تهران کې د حماس پخوانی سیاسي مشر هانیه اسرائیل وجلو. په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي د اسماعیل هانیه وجل کېدل ناوړه ترګریز عمل وبلو او دای هم ویلي چې د اسرائیل د دفاع وزیر سرګندونو څخه معلومیږي چې په دې هیواد باندې د ایران د توغندیو برید توجیه. درنو اوریدونکو دا د دې وخت خبرونه.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه ده.
د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 46 ملکی وګړي وژل شوي دي او یو شمیر نور ټپیان شوي دي. د طالبانو دفاع وزارت په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان هوایي برید وحشیانه عمل بللی دی او ګواښ کړی دی چې پاکستان دغه اقدام ته به ځواب ورکړي. افغانانو دغه برید د افغانستان پر ملي حاکمیت باندې تیری بللی دی. پاکستان پاوز تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی خوده.
د افغانستان د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ د پاکستان د پاوز هوایی برید خبرګون نه پارول دي.
پاکستان یې چې دا دهشتګرد دي، نه دهشتګرد دي، دا ماشومان دي، دا شدینه دي، دا ولکې دا جنکۍ دا غون دا عوام خلک یې سم ممر کړی دی. په پارین شپه کې یا تیرې څوره مړ کړی دي. یہ طالب نہ دائم رکھا
پاکستان ظلم مکہ وڑ کی جن کا اس شودونه خان دی مان دی وروش کرا گا خدای په خواشه غون وطنی خال کې ومیش.
د طالبان د حکومت وین زبیح الله مجاهد د فرانس پریس خبری اژانس ویلی چې د برمل ورسپلې په څلور زینو بمبار شوه چې له عملی شپږ څلوېختنه وژل شي بي دي.
اکثریت ماشومان او زنانه دی. شپږ نفر ټپیان دي چې یو لوی کس او 15 تنه ماشومان دي. شهیدان او ټپیان ځنې ځایي خلک دي او ځنې د وزیرستان څخه را مهاجر شوی کورنۍ دي.
د طالبان دفاع وزارت په برمل ولسوالۍ د پاکستان هوایي برید وحشیانه عمل بللې او ګواښي کړی چې د پاکستان دغه اقدام ته به ځواب ورکړي.
این عمل وحشیانه را خلاف تمام اصول بین المللی و تجاوز آشکار می داند و آن را شدیدا محکوم می نماید. طرف پاکستانی باید بداند که این گونه اقدامات خودسرانه راه حل هیچ مشکلی نیست. امارت اسلامی این عمل بزدلانه را بی پاسخ نخواهد گذاشت، بلکه دفاع از خاک و حریم خود را حق مسلم خود می پندارد.
کڅه هم د پاکستان پاوت د پکتیکا ولایت په بربل ولسوالۍ د هوایی حمله په اړه په رسمي ډول څنګه دی ویلي خو ځینو پاکستانی رسنیو راپور نه ورکړي چې د پاکستان پاوت د پکتیکا په بربل ولسوالۍ کې د پاکستان طالبانو د روزنې مرکزونه په نخښه کړی او د ټي ټي پی لکتر لګ دیش و سوالې وجلې دي. خو د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی ویان محمد خراسانی آزادی را لوتوي چې د پاکستان هوایی ځواک په بربل کې د وزیرستانونو بې ځای شوی ملکی کډوال او سیمیز افغانان پناخه کړی دی. دا لومړی ځل نه چې د پاکستان جنگي الوتکې د افغانستان په خاوره کې دنه بمباری کوي. تر دې وړاندې هم پاکستان د روان 2023 کال په مارچ کې په پکتیکا او 2022 کال په اپریل کې په خوست او کونړ کې بمباری کړې و چې یو شمېر ملکیان پکې وژل شوي وو. د افغانستان په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی په یوه اعلامیه کې د پاکستان د هوایي ځواکونو بریدونه په سختو ټکو غندلي او هغه د افغانستان پر ملي حاکمیت باندې څرګند تیرې ګڼلې دي.
د دواړو هیوادونو په اړیکو کې ترینګلتیا په سیمه کې د افراطیت د پیاوړي کېدو او په دوامدار ډول د افغانستان د کمزوري کېدو د هڅو په تړاو د پاکستان د ناسمو سیاستونو زیږنده ده.
د افغانستان د پخوانی جمهوری رژیم د بهرنی چارو پخوانی وزیر محمد حنیف اتمر د پاکستان د هوایی ځواکونو د برید وحشانه برید ګڼلې او غندلې دي.
د خوشنۍ خبره دا ده چې د طالبانو رژیم د دې وحشانه بریدونو د مخنیوي لپاره هیڅ امکانات نه لري، نه هوایی ځواک او نه هم هوایی دفاعي ځواک.
د پاکستان پاوز په داسې وخت کې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ برید کړی چې د همدې ورځې په اوږدو کې افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق په کابل کې طالبان د بهرنیو او کورنیو چارو وزیرانو سراج الدین حقانی او امیر خان متقی سره کتلي او د دواړو لورو ترمنځ د ستونزو په هواري او ګډو دوه اړخیزو همکاریو ټینګار کړی دی. وحید فیضی د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. تا درنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټ چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټ چینل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو
د تل پشان مننه. دا امریکا غک آشنا رادیو ده. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د خپل دوم کاري دورې په درشل کې خبرداري ورکړې چې امریکا به د پاناما کانال کنټرول بیرته واخلي. په عین وخت کې ترامپ یو ځل بیا د ډنمارک نه د گرینلند جزیرې د پیریدلو غوښتنه کړې. په سپینه ماڼۍ کې د امریکا غک خبریال پیتسي ویدا کسوارا رپورټ رالیږلی چې تاسو پښتو ژباړه اورئ.
گرینلند د ډنمارک نیمه خپلواکه حوزه ده چې په کنګل پوښل شوې ده. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ چې د یک شنبې په ورځ د ډنمارک لپاره د واشنگتن نوی سفیر معرفي کاوه، د دې سیمې د پیرودلو سره سخته لیوالتیا لري. ترامپ لیکلی، د ملي امنیت او په ټوله نړۍ کې د ازادۍ په موخه د امریکا متحده ایالات احساس کوي چې د گرینلند مالکیت او کنټرول یو قطعي اړتیا ده. ترامپ دا رنګه د یک شنبه پورې زول چې د بیا د پاناما کنټرول تر لاسه کړي. د دې کانال نه د تیریدونکو کوختیو د حق العبور لګښت کاملا یو غلا بلل ده.
که د دې حرکت اخلاقی او قانوني اصول مراعات نشي، نو موږ به وغواړو چې د پاناما کانال په بشپړ توګه سمدستي او د کومې پوښتنې پرته د امریکا متحده ایالاتو ته وسپارل شي.
د پاناما ولسمشر خوزه راول مولینو د حق العبور د لوړې بې په تړاو د ترامپ د تورونو پر ادولو سره ویلي چې د کانال هر لویشت به د پاناما په واک او اختیار کې وي.
ال کانال نو تینه کنټرول
بای خیالی ندی دا پامتوګه او د مارکیټ وضعیت نړیوالو سیالیو عملیاتي لګښتونو د خوندیتوب او ساتنې اړتیاو او د بین البحری کانالونو د اسري کولو په پام کې نیولو سره تاکل شوې ده.
د ډنمارک صدر اعظم میت فریډرسن هم خبرګون خوده ویلي چې گرینلند د خرڅلاو لپاره نه ده. ترامپ د لومړي ځل لپاره په 2019 کال کې د خپل لومړی کاري دورې پر مهال د گرینلند د پیرودلو غوښتنه کړې و. دای چې د جنوري په شلمه د لوړې مراسم په ځای کوي، نوې بیانونه یو شمیر متحدین او شریکان هیخ کړی دي. په دې بحثونو کې کاناډا هم شامل ده. ترامپ د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو ته د والی خطاب کړی د چې په دغه یواد کې د 25% تعرفو د زیاتولو غوښ کړی، ویلي چې متحده ایالاتونه کولای شي کاناډا د خپل خاورې یو برخه وګرځوي. د ترامپ نیت څرګند نه ده، خو زوی اریک ترامپ د دوشنبه پورات په ټولنیزو رسنیو کې یو ډیزاین شوی انځور خپور کړی چې لمخي منتخب ولسمشر کاناډا، گرینلند او پاناما د امازون آنلاین مغازه نه پیری. د پیټسي ویډاکس واره د ریپورت پښتو ژباړه احمد شکیب د امریکا غږ واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په سپتمبر میاشت کې د متحده ایالاتو پوځ د نایجیر نه خپل ځواکونه وایستل. هلته متحده ایالاتو دوه پوځي اډې درلودې چې د افریقا وچې په ساحلي حوزه کې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې په کار کې د ځایي ځواکونو سره مرسته کوله. وتل له هغه وروسته پیل شول کله چې په 2023 کال کې نایجیر پوځ کودتا وکړه. د امریکا پوځوي له سیمې څخه د خپل ځواکونو ایستلو د ترهګرۍ سره په مبارزې باندې لوی اغیز کړی. په موقعی په دې اړه د امریکا غږ د خبریال کارلا باب د رپورت پښتو ژباړه ده.
اوس چې د امریکا پوځ له نایجر څخه وتلی، د دفاع وزارت چارواکي وایي چې په لویدیځ افریقا کې حضور کم کړی دی او د پوځیانو شمیر یې د 0 نه 300 ته راښکته کړی. د پوځیانو د استلو مشري ستر جنرال کینټ اکمن کوله. دغه امریکایي پوځیان د ساحل په سیمه کې د افراطي ډلو سره مبارزه کوله.
که یو هیواد داسې وي چې زموږ لپاره د ساحلي افراطي ډلو سره د مبارزې لپاره خورا مهم وي، نو هغه به نایجیر وي. دا په دې سیمه کې د امنیتي موخو د تعقیب لپاره زموږ یو ستراتیژیک شاتګ و.
د پوځي چارو شنونکی بل ریجو وایي چې په لویدیځ افریقا کې د ترهګرۍ موجوده حالت لا پسې خراب شوی دی.
جهادي ډلو پرمختګ کړی په ځینو هیوادونو کې. دا حیرانوونکی ده. د بلګې په توګه بورکینا فاسو منلی چې شاوخوا 40% هیواد یې د القاعدې تر کنټرول لاندې دی.
نوموړی زیاتوي چې د یوې لویې پوځي اډې پرته چې پکې پوځیان او ډرون الوتکې ډېرې وي، په لویدیځ افریقا کې د متحده ایالاتو او فرانسې د ترهګرۍ ضد ماموریتونه به خراب حالت کې وي. د لویدیځ ملاتړ پرته چې دیموکراتیک دولت تر پرزیدو مخکې موجود و، نایجیر تر اوسه د ترهګرۍ په کابو کولو کې کوم بریالی عمل نه دی کړی. د نایجیر پوځ وایي چې د ډسمبر په پیل کې ترهګریزو بریدونه چې په بوروکینا فاسو کې پولی ته نږدې ترسره شول، د کوچنیانو په ګډون پکې لږ تر لږه 9 کسان ووژل شول.
په نایجیر کې د تاوتریخجنو افراطیانو بدونه ډېر مرګونه شوي دي. دا د 2023 کال د جولای 16 نیټې د کودتا راهیسې یو حقیقت دی. هغوی کمې سرچینې او کم شمېر شریکان لري.
خو چارواکي وایي چې له نایجیر څخه وتل د دې معنی نه لري چې امریکا پوځ په لویدیځ افریقا کې خپلې هڅې پرېږدي. په اصل کې دوی خپلې هڅې له سره تنظیموي.
دا زموږ د بیا تنظیمولو لومړني پړاوونه دي.
په افریقا کې د امریکا د مرکزی قومندانې مشر جنرال مایکل لنګلی د اکتوبر په میاشت کې امریکا غږ ته وویل چې په دغه سیمه کې د مخ په زیاتېدونکو ترهګرۍ د ګواښ سره د مبارزې لپاره د یوې نوې ستراتیژۍ د جوړولو اراده لري.
مونږ له نایجیر څخه ووتلو، خو مونږ د لویدیځ افریقا د ساحلي هیوادونو سره تعامل کوو. که وګورو چې ستونزه په کوم لوري خوره شوې، نو وینو چې په شمالي برخو لکه آج ساحل، گانا، توګو او بینین سیمو کې ده.
په داسې حال کې چې بحثونه روان دي، ګڼ شمېر ترهګر هغو حکومتونو ته ګواښونه کوي کوم چې د شنونکو په باور د نورو هیوادونو د همکاري رده کړې ده. د کارلا باب رپورټ پښتو ژباړه احسان الله اریبزای.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څیړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ساسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په 6:30 له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د 2 کلونو راهیسې د هالیوود کرسمس په پریډ او جشنونو کې مشهور شخصیتونه او هنرمندان ګډون کوي. د سږ کال په پریډ کې د کمپټن ډیویز او ډرمز غیر انتفاعي بنسټ هم شامل وو، کوم چې د ښار ماشومانو ته د هنرونو د زده کړې فرصت ورکوي.
د کمپټن ډیواز او ډرمرز ډېری غړي د لاس اینجلس د شاوخوا سیمو څخه دي چې د ډلې ستوتریخوالو سره مل کړي چن تاریخ لري. دا ډله کالیبری په دې هدف جوړ کړه ترڅو هغه نوم بدل کړي.
ډېر وختونه د نورو رنگونو ماشومان تیری کوونکي یا بدکار ګڼل کیږي. موږ غواړو نړۍ ته وښیو چې موږ با استعداد یو او دا چې ښه شیان د ښارونو له منځه راځي. دا نجونې سخت کار کوي. زمونږ ډیویز او زمونږ ډرامرز پوه زده کوونکي دي. دوی په خپل کور، ښوونځیو او ټولنه کې مشران دي او موږ د هالیوډ د کرسمس پریډ ته راغلي یو ترڅو نړۍ ته خپل مهارتونه او وړتیاوې وښیو.
دا ډله د نسا مختلف طرزونه لکه له بیلی څخه تر هیپ هاپ پورې زده کړې کوي. بیری او د هغې میړه ټیرنس په 2012 کال کې دا ډله جوړه کړه. کله چې هغه خپل ماشومان کامپټن ته راوستل.
زموږ لپاره تمرکز واکن دی او خوندې ټولنیز چاپیریال رامنځته کول دي ترڅو دوی زده کړي چې څنګه د ځوانانو ترمنځ مثبت اړیکې او تعامل او د بشپړتیا او یو ښه شخص جوړېدو په اهمیت پوه شي.
د نساډرلی ډیوس په 2013 کې د ځوانانو لپاره د ډرم وهون کې ډله ور اضافه کړه. جیسر فولکنر لپیل څخه حالت وو.
هغه څه چې موږ یې کوو دا ښایي چې څنګه ځینې ځانګړي سازمان چې له داسې کوشتي ځایونو څخه یې پیل کړی کولی شي عالی شیان ترسره کړي، لکه څنګه چې موږ د سوپر بال د لوبې پیل کېدو وړاندې او د امریکا د ګاډ ټالنټ کې برخه اخیسته وه، موږ تیار یو او راځو.
دلته په هالیوډ کې د هنر ترسره کول د هغه تیاری برخه ده چې د کریسمس پریډ ورکی په نړیواله کچه خپریږي. برینټلی شارټس وایي دا د هغه د نسا د هنر لپاره د لوی پلانونو پیل دی.
دا زما لپاره خورا الهام بخښونکی ده، ځکه چې یو ورځ غواړم خپل ټیم ولرم او دلته یې راوړم څو په سره غالۍ باندې خپل هنر نندارې ته وړاندې کړي.
د اوسکر لپاره نومولې شوې هنرمند جریمی رینر د دې کال د پریډ لویا سیرا وا.
دا د کامپټن درمزيدي فرصتونه شتون لري، هر څوک باید واورل شي، هر څوک باید شاهد وي او کرج تاسو دا کولای شي، تاسو کولای شي یو چاته فرصت ورکړي.
د ډرم او د موسیقي د زده کړې برنامه د پینزو څخه تر 19 کلونو پورې ځوانانو باندې تمرکز کوي چې هدف یې نه یوازې د مثبت فکر او اعتماد رامنځته کول دي، بلکې ورسره سره ټولنې ته تفریح او الهام ورکول هم دي. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غاک په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 2290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنې پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه په لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه په لاندو سپو 2140.0 9015.0 2015.0 او ساسه غد یا صدای شما خبرونه پر لندو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز او ریدلی شی.
رپورتونه تا ادامه ورکو. په برتانی که د افغان سوداگرو لپاره افغان بریتش کونسل د کلنی کاروبار ګټه پر سر د مالی ورکولو په باب د پوهاوی یو خونډه جوړه کړې و چې پکې د حسابداري په باب معلومات وړاندې کړل شو. په لندن کې زموږ خبريال قاسم خان مندوخیل په اړه رپورت لري.
د افغان بریتش کونسل په نوښت په بریتانیا کې میشتو افغانانو ته د دې هیواد د کلنی مالی په اړه د پوهاوی یو غونډه د لندن د کولندل سیمه په کاخرومی ریسټورانټ کې وسوه. په نننۍ غونډه کې محاسب یا اکاونټنټ مصعب ببکرخیل وویل په بریتانیا کې د مالیه په باب د افغانانو معلومات ډیر محدود دي چې لکبل ورته ډیر ستونزې جوړیږي.
د منګه مسولیت په صفت د اکاونټنټ همدا چې په عامه ژبه باندې دوی ته دغه د مالیاتو او حسابداري قانون ورمخ کړو او د جریمو نه ځان بچ کی او چې کوم قانوني په دوی باندې ټکس راځي اما غور کی او هغه نه زیات ورنکي.
په لندن کې د سلطان شرکت په نامه د افغان وچو میوو او شربتونو سوداګر اختر محمد له نننۍ غونډې خوشی وشودله چې د مالی پاړه ډیر څه زده کړل.
نو زما د فار خو زموږ د فار فائدہ ده اسوله چې موږ راغلو چې خپل د خلکو سره ان یو کوم نت ورکینګ وکړو، د خپل کاروبار په اړه د خلکو سره خبرو وکړو. خو په یال کې ځین شانو چې هغه صدقې شانو هغه شانته مې فکرس.
په افغانستان کې په 2008 کال د جمهوریت ترنیس کورې دوه پاس برېټانیا ته لوی شمیر بسواد افغانان راکړه سوي دي. د پیوند خیریه ټولنې مشره فهیمه زهین د غسی غونډه د هغوی لپاره ګټوره بولي چې د مالیه او سوداګرۍ په اړه پوها ترلاسه کړي.
د نن ورځ د مالیاتي معلومات ښاغلی بابا کرخیل ورک واقعا ډېر ډېټا فائدې وکړه چې خلک په دې واړه ول فکر پی وکړي چې کومه تجارت شروع کوي د مالیاتي مسایل به څه رقم دي. نو یې ما په نظر ډېر ښه غونډه وه.
په برېټانیا کې د افغان مسلکي کډرونو او کاروباریانو ټولنه افغان برټیش کونسل د مالیې آگاهی په باب خپل غونډه بریالي بولی.
و دلیل عمده برگزاری ایونت امروزی بود که درک سیستم مالیاتی بریتانیا یکی از اساسی ترین گام هاست برای یک آینده روشن و موفق و پایدار، نه تنها بر خودمان بلکه بر خانواده هایمان.
په بریتانیا کې دا مهال افغانان د وچو میوو، وریجو، فرنیچرو، موبایلونو، رستورانونو، لوی مغازو او د ټایرونو په ګډون بیلابیل کاروبارونه لري او د مالیه پوهاوی غونډه د همداسې کاروباریانو د پوهاوی لپاره جوړ شوی و. قاسم خان مندوخیل، امریکا ژغ، لندن.
نن او وضعیت د نړۍ سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننی وضعیت په حق لا خبرونه، رپورټونه، مرکی او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
درنو اوریدونکو، د دې اوس په یو سر مقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
متحده ایالات د پاکستان له خوا چې یو اټومي وسوال هیواد دی، د اوګد واټن مشتونکو توغندې او د خبرېدو د غواخ پاړه اندېخمن دی. واشنگټن کې د کارنګي په سیډنیز مرکز کې د ورستۍ او سرګندونو په ترڅ کې د ملي امنیت برستيال سرکار جان فاینر ویل چې پاکستان په زیاتېدونکو ډول د پرمختللو توغندې او ټکنالوژي پراختیا ته دوام ورکړي، نو پاکستان به د ورتیا ولري چې د متحده ایالاتو په ګډون د سویلي آسیا نه بهر اهداف پنه کړی چې د پاکستان د نیت پاړه پښتني راپاره ولیدي. د ملي امنیت د صلاحکار مرستيال فاینر ویلي چې امریکا خپل اندېښنې د اسلام آباد سره شریکی کړې دي، خو له بده مرغه دا زموږ احساس ته چې پاکستان دغه اندېښنو ته په جدي توګه پام نه کوي. خغلی فاینر یادونه وکړه چې په پایله کې د بایدن ادارې د پاکستان د اوګد واټن وشتونکو توغندو د سیستم د لا پراختیا سره د مقابلې لپاره یو لړګامونه پلي کړی دي. هغه زیاته کړه تیر کال موږ د غیر پاکستانی ادارو په وړاندې په دریو پړاوونو کې بندیزونه ولګول چې د پاکستان د بالاستیک توغندي پروګرام سره مرسته کوله. هغه ویل موږ د پاکستان په دولتي ملکیت په ملي پراختیايي مرکز مستقیم بندیزونه ورغول. دا لومړی ځل دی چې موږ د توغندیو د پراختیا سره تړلې د پاکستان په دولتي شرکت باندې بندیزونه ورغول. د ملي پراختیا مرکز یا NDC سربیره چې د پاکستان د اوګد واټن توغندیو د پروګرام نظارت کوي، متحده ایالاتو په کراچۍ کې په دریو نورو شخصي کاروبارونو باندې هم بندیزونه ولګول چې د NDC لپاره کار کوي. د ملي امنیت صلاحکار مرستيال فاینر ټینګار وکړ چې امریکا د اوګدي مودې راهسي د پاکستان سره په پرمختیايي ترګري ضد مبارزه او نورو امنیتی مسایلو کې همکاري کوي. هغه زیاته کړه چې موږ په سخت وختونو کې د اسلام آباد سره مرسته کړې ده او موږ د ګټو په خاطر د همکاري اړیکو ته دوام ورکوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستيال وډنت پټیل په یو تازه خبری کانفرنس کې ویل امریکا ژمنه ده چې په نړۍ کې د ناپېلو وسلو د خبرېدو مخنیوي وکړي او پاکستان په دې برخه کې مهم شریک دی. د بهرنیو چارو وزارت به زموږ د ملي امنیت ساتلو لپاره د بندیزونو او نورو وسلو کارولو ته دوام ورکړي او ډاډ به ترلاسه کړي چې د متحده ایالاتو صادرونکي او د متحده ایالاتو د مالی سیستمونو نه تولیدونکي ناوړه ګټه پورته نه کړي. هغه ویل دا زموږ هیله ده چې په دې مسلو کې د پاکستان د حکومت سره ښکېلتیا ته دوام ورکړو. ترنو اوریدونکو، د امریکا غږ سره مقاله وه چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړو.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ. تر بیا، خدای مو شي.